Sunday Tangi.
د ځوانانو خبرونه
د تانی څنګه درنو اوریدونکو سلام هله دا چې خبر وي او ژوند به مو هم په خیر تیریږي ایوی بل خبرونه ته موزه همایون هیواد هر کلای کوم درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې لمړی د پوهنتون د یو استاد خبرې دراوړو چې په ډېری سختۍ د ډاکټرا تر کچې زده کړې کړي
پاره وختونو کې چې زه په خونځي کې او مزخ تړل مزایل براتله مونږ په ډیرو سختیو کې درسونه وایلې هفته کې به یو ځل داسې کېده چې د مزایل به چکل راغله بس مکتبونه به په داسې وخت کې رسخت شو چې هغه به هیڅ د رسختې یوه وخت نه و منډو منډو به مزان کور ته ورسوه
هم دا ډول د خبرونه په بل برخه کې ټکنالوژي ته د ځوانانو په تمایل بحث کوو
په مجموع کې موبایل یا نور تخنیکی وسایل څخه کار اخیستل ګټور دي خو باید تنظیم سي او خصوصا د هغو کسانو لپاره سي عمرونه کم دي د اتلسو څخه کم دي د لپاره باید په پر ډول تنظیم وي
ډاکټر سید اصغر هاشمی چې د ډاکټرا تر کچې په پښتو ادبیاتو کې زده کړې کړې د محل د کونړ د سید جمال الدین پوهنتون استاد دی نو موړی په ایران کې زیږیدلې خو اصلي ځای د لغمان ولایت د لشنګ ولسوالۍ ده په وکلنۍ کې لکړوالې برته هیوا ته راستون شوی او د لیسی او لیسانس دورې زده کړې په ننګرهار او په پښتو ادبیاتو کې ماسټری او ډاکټرا یې په کابل پوهنتون کې کړې ښاغلی هاشمی په مختلفو ادبي برخو کې لیکل کړې چې ډېر کارونه یې څېړنیز دي او تر دې دمه یې شپېته کتابونه چاپ شوې دي ښاغلی هاشمی وایي علمي سفر یې اسانه نه و او ډېرې سختې ګاللې دي چې د ډاکټرا تر کچې زده کړې کړې نوموړی د خوانځي د دورې د سختیو کیسه داسې کوي
د خوانځي د دوران کز ستونزې وایم پاګې وخت ستونزې زخت ډېرې وي انقلاب او د ورځې به په افغانستان باندې پاره وختونو کې چې زه په خونځي کې او مزخ تړل مزایل براتله مونږ په ډیرو سختیو کې درسونه وایلې هفته کې به یو ځل داسې کېده چې د مزایل به چکل راغله بس مکتبونه به په داسې وخت کې رسخت شو چې هغه به هیڅ د رسختې یوه وخت نه و منډو منډو به مزان کور ته ورسوه او کور ته به چې راغلو په کورونو کې به په کوټو کې نه اوسېدلو داسې هر کور یا وزیر زمینی درلودله چالته به دوی پټېدل بیا به عمالته په دې زیر زمینی ګانې کې ناستو سمخه یادیږي زمونږ یو زړه نه و اوس وفات د خدای دی وبخي بس دی بده قران شریف زمونږ په سرونو باندې نیولې کله کله به مو بیا په دې زیر زمینی کې هم درس ویلې ځکه زما پلار په هغه وخت کې د پونتون استاد او په مونږ باندې ډېر تاکید کوي د درس مونږ چې د ایران نه راغلو یا ولته دا شی و چې په ایران کې په هغه وخت کې افغانانو ته د مکتب د ویلو موقع نه و یعنی افغانانو مکتبونه نشو ویلې په همدې اساس باندې یا ولته دا شی و چې موږ راغلو افغانستان ته خپله تم شرایط ډیر سخت د انقلاب نه تختیدلی او خبرته همدغه د انقلاب په شروع کې بیرته راغلو په ځخپل چې په حال کې کم ژوند کوم د تیر نه یو ډول کله کله په عذاب اوسېږم چې هغه مغه د مسافرت وختونو او همدارنګ د دا هغه وخت چې موږ ډیر واړو د جنگ او جګړې سره ارتباط لید خوږی خاطرې د کوچنیتوب ډیرې کمې
ښاغلی هاشمی وایي کورنۍ لوستې وه ځکه د جګړې په سختو وختونو کې هم دای هڅاوه چې خوانځي پرې نګدي او خپل درسونو ته دوام ورکړي خو نو موړی وایي یاد وضعیت او د لوستو کسانو سرګردانه ژوند د زده کړو په اړه ذهنیت یو څه منفي کړای وو
انګیزه خو به د کورنۍ له خوا راکول کېدله ما یاد وکړل زما پلار د پونتون استاد او د پلار نامه مخکې هم کورنۍ کې د تعلیم او تحصیل مونږ ته یو ډول په میراث پاتې زمانیک د نن نسل کاله مخکې د افغانستان د لومړنیو دارالمعلمین د فارغینو نه وو په هغه وخت کې د مولوی صاحب حبیب الرحمن د بسرام د دې هم صنفي وو دوی لومړني فارغین د دارالمعلمینو چې شپږم صنف نه په کابل کې فارغېدل کورنۍ کې د تعلیم سلسله پاتې زمونږ کورنۍ ته او دوی به زمونږ په خپلوانو کې په هغه کورنۍ او حلقانو باندې به حساب کاوه چې چا به درس ویلی نو کورنۍ مور او پلار به ډیره انګیزه را کوله چې موږ باید درس وای تعلیم او د مشکلاتو د حل یوازنی لار همدغه تعلیم او تحصیل دی خو بیرته چې موږ به چاپیریال او ټولنه کتله په ټولنه کې به نهایت ډیر ستونزې وي موږ پوهیدلو په هغه وخت کې چون فکر دومره داسې نه وي چې سړی د پیش بینیګانې وړاندوینه کولی وشي ما فکر کاوه چې تعلیم به دومره ښه شی نه وي ځکه په هغه وخت کې اکثره تعلیم یافته خلکو ډیر خراب او سخت ژوند درلود چې یو خمه مثال زما خپل پلار شو د پونتون استاد او درې او څلور او پنځو او شپږو میاشتو کې به دې ته معاش نه ورکوه شپږ میاشتې وروسته چې ورته معاش ورکړه هغه به هم 3000 روپۍ وي چې په هغې به هېڅ نه کېده. خپله زما د کورنۍ ما ته یو فکر راکوه چې که تعلیم ښه شوی نو ولې موږ دومره سخت ژوند درلوده. نو داسې یو حالات خو بیا هم کورنۍ به ویلې چې تاسې تعلیم او تحصیل وکړي. د وخت او زمان په تیریدلو سره حالات ښه شو او دا زمینه سازی وشوه. اکثر ځوانانو خپل تحصیل او تعلیم پوره کړ او خوشبختانه د خدای پاک به خوښه وه چې موږ هم څومره چې توان و زده کړه مو وکړه.
ممکن ډیر زده کوونکي او محصلان وي چې شرایطو ته په کتو سره باید د زده کړو په اړه ذهنیت بدلیږي او په یوه مرحله کې خو به دا فکر هم ورلویږي چې زده کړې په در نه خوري او هڅه کوي چې پرېږدي. ډاکټر سید اصغر هاشمي چې په ماشومتوب کې ورته فکر درلود او زده کړې د ژوند د ډیرو ستونزو یوازینی حل ګڼي.
دا خو انسان خو په تحول کې په بدلون کې دي او دا چې انسان فکر په یو حال نه پاتې کیږي بهرنی او داخلي جوړښت په بدلېدو دی. موږ په څېړنه کې هم دا خبره کوو چې په ژوندۍ سړی باندې تحقیق مه کوئ ځکه ژوندی سړی په تحول کې دی په بدلېدو کې دی. رښتیا هم ستا د خبرې په تایید باندې چې هغه فکر چې ما په وړکتوب کې درلوده اوس ډېر بدل شوی دی او اکثره ځوانان د وړکتوب فکر د هر عمر فکرونه فکر وخت او زمان په تېرېدلو سره بدلېږي. نو تعلیم او تحصیل ډېر ښه شی دی په هر ډول شرایطو کې باید زموږ ځوانان ترلاسه کړي. هغه څه چې په ډېر سختۍ لاسته راشي هغه د هغې بې ارزښت هم ډېر وي د هغې اهمیت هم ډېر وي. او ژوند خو د همدغه مشکلاتو یوه مجموعه ده بغیر د ټوله نړۍ چې پیدا شوې ده همدغه تضاد د قانون پر اساس باندې خوشحالي که پکې شته خفګان هم شته که سخته پکې شته خوشحالي هم شته. نو دا باید موږ ومنو دا خبرې شته په ژوند کې.
د سید جمال الدین پوهنتون اوسنی استاد سید اصغر هاشمي وایي کله چې د پوهنتون د لیسانس دوره پیل کړه له لومړي سره یې هوډ درلود چې ډېره خواري به کوي او ځان به اول نمره کوي.
د ښوونځي په دورې کې ما ډېر درس ویلې سره د دې چې حالات جوړ نه ما وخت چې زه تبه وایم او یو ډاکټر اوسېږم خو د ژوند شرایط داسې شو چې ما 15 کاله درسونه ویلې او د درسونو نه لرې پاتې شلم. خو بیا په تعلیم او تربیه پونځي د ننګرهار کې په 1400 کال کې زه کامیاب شلم او په 1400 کال کې زه فارغ شلم او په دغه وخت کې چې د لیسانس دورې محصل وم په دې وخت کې مې نو کوشش کاوه چې زه باید په خو نمرو باندې فارغ شم. خو مې یادېږي چې دا اول سمستر چې کله درسونه شروع کېده ما یو استاد ته وویل چې زه غواړم چې اول نمره شم. ما په هغه وخت کې پهلوانی کوله مطلب زما مسلک په ورزش کې پهلوانی او ما ډیره ښه پهلوانی کوله ټولو خلکو د پهلوانی مسلک نه پیژندلم. بیا استاد خو مې یادېږي راته ویل چې دا خو پهلوانی نه ده دا خو پونتون دی دلته اول نمرګي نیول اسانه کار نه دی. خو ژوند کې زما له ټولو ځوانانو دا غوښتنه ده چې دوی باید د یو ډیر قوي تصمیم درلودونکي وي او هیڅ وخت د یو کار یوې ورځې نه بلې ورځې ته پرېږ نه کړي. د مثبت فکر خاون وي او هر کار چې شروع کړي په ډیر مثبت فکر باندې شروع کړي. هیڅ کله هم نه وایي چې زه دا کار نشم کولای. ما د وړکتوب نه هر کار چې کوو تصمیم یې همدا شروع چې زه دا کار کوم او کولای شم او هیڅ ډول معنی زما مخه نشي نیولای. دا زما تصور او فکر بیا ما وایو چې زه د یوې بلې دنیا نه تللی وم د تحصیل په طرف باندې ځکه زه د لیسانس د 12 سنف نه چې کله فارغ شلم زه د لیسانس دورې ترمنځ زما شپږ کاله یو خالیګه وه چې د ځینو ستونزو پر اساس باندې ما ونه شو کولای چې زه شپږ کاله درس ووایم. یو بل کار ته ما انتظار کاوه. نو د پونتون نه ډېر لرې پاتې وم خو هماغه اول سمستر نه مې اول نمرګي ونیوله. بیا مې ډېره خواري کوله ان تر دې پورې چې ما ته به ځینو استادانو ویلي چې ته دونه خواري کوې نو د دې په ځای به دې طب ویلې هغوی به دا خبره کوله. نو ادبیاتو کې چې دومره خواري کوې نو بیا هماغه و چې پونتون نه چې فارغ شلم په 1400 کال کې کونړ سید جمال الدین افغان پونتون نه وای جوړ شوی. اسناد مو ورته ورکړل مونږ د اولې دورې هغه استادانو چې بیا مقرر شول پکې په 1400 کال کې او دا جریان همدغه دوام لري تر نن ورځې پورې.
ډېر ځوانان به وي چې یوازې د ښوونځي په لوستلو یا هم د لیسانس په کولو سره د زده کړو بهیر پای ته رسوي او فکر کوي چې له دې ورهاخوا زده کړې کول په کار نه دي. خو ډاکټر سید اصغر هاشمي وایي ځوانان باید تل د زده کړو بهیر ته دوام ورکړي او ژر دې زړه نه وهي.
زه په دې باندې پوهېږم چې زموږ ځوانان چې کله د لیسانس دورې نه فارغېږي د لیسانس دورې نه وروسته د دوی سره داسې یو فکر وي چې تعلیم او تحصیل د دې لامل کیږي چې انسان په یو اقتصادي ژوند جوړ کړي. اول خدای ځوانان باید په دې فکر کې شي چې تعلیم او تحصیل د انسان چې دا فکر د ژوند جوړ کړي او همدارنګه دای وشي کولای چې ځان او پیژني ټولنه او چاپیریال او پیژني همدا به بس وي یعنی یو ښه انسان شي. ضرور نه دی چې د وظیفه د تعلیم او د تحصیل په وسیله باندې پیدا کړي. دا یو خبره. دویمه خبره دا چې زمونږ ځوانان د ملون دا خبره ده چې د چابیریال او د وراثت تر تاثیر لاندې دي. کورنۍ په کې ډېر مهم رول لري، د مور او پلار تشویق، هڅونه، تعلیم او تحصیل. همدارنګه چاپیریال په کې ډېر مهم رول لري، چې په چاپیریال او ټولنیزو حالاتو کې بیا اقتصادي او سیاسي او ټولنیز دا ټول حالات دي چې دا هم په انسان باندې تاثیرات لري. په افغانستان کې دغه ستونزې نهایت ډېرې دي، کوم چې د کورنۍ سره ارتباط لري، وراثت سره او چاپیریال او بل چې د چاپیریال سره ارتباط لري. خو ځوانانو ته مې هیله دا شته چې لسانس دورې نه چې فارغېږي، په عین وخت کې دوی سره باید دا فکر موجود وي چې دوی ماستری وکړي، او ماستری نه چې فارغېږي باید دوی ډاکټرا وي. هغه ځوانان چې ورته زمينه سازي موجوده وي، په اقتصادي لحاظ باندې کوم مشکل ونه لري، د کورنۍ له لحاظ باندې مور او پلار سره شاته ولاړ وي، خپلوان ولاړ وي، نو دوی باید تحصیل وکړي، چې ځکه تعلیم او تحصیل زمونږ استاسو د نجات یو خلاره کېدلی شي. نن چې څومره ستونزې په افغانستان کې دي، په علتونو کې یو اساسي علت هغه د علم او تعلیم او پوهې د کچې ټیټوالی دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
اوس چې ټیکنالوژي تر هر کلی او کور ځان رسولی، ډیرو کسانو استعمال ته مخه کړې چې ډیرې ځوانان دي. په دوی کې داسې ځوانان هم شته چې د کار او زده کړو پر ځای ډیر تمایل لا دې وسایلو سره لري، او لا کورنۍ په پټه یا ښکاره ټوله ورځ سترګې موبایل یا نورو برقي وسایلو ته نیولې وي. دغه وسایل که څه هم د ځوانانو لپاره ګټور پریوځي، خو ډېر استعمال دوی له نورو کارونو او درسونو څخه باسي، په ځانګړې توګه هغوی چې عمرونه یې له 30 کلونو څخه ښکته وي. دا کابل اوسیدونکو صالحه د خپل خور کې سره تکوي چې شپه ورځ په خپل آیپټ کې مصرفوي.
ډېر داسې خلک دي کله چې موبایل، آیپټ یا هم داسې نور الکترونیکي وسایل ته لاسرسی پیدا کړي، په یوه چې غته یو سم وخت وټاکي یا په سمه طریقه لږ نه استفاده وکړي، برعکس په هغه کې مصرفوي او ډېر وخت ورکوي په ورته. لکه زما یو خور ډېر خپل آیپټ کې مصرفوي، گیم وکه یا مکسونه جوړ کړي یا هم ډاونلوډ وکه، دا خبرې دی او دې کې مصرفوي. درس هم نه وایي او د کور کارونه هم دومره نه کوي.
دا غزنی اوسیدونکو زاهد سمد زای وای دا کورنۍ مشران په خپل اولادونو خیال نه ساتي، ځکه هغوی تر درس ډیر تمایل موبایل ته خي.
اوس ځینې ځوانان وینم مثلا چې دوی 30 کلونو سکته عمرونه دي، هغه وختونه چې دوی په مکتب کې په خپل درسونو باندې فوکس وکړي، خپل درسونه وایي، کورسونه تعقیب کړي، ځینې نورو شیانو باندې پام وکړي. هغوی اکثره وخت په برقي شیانو مثلا تلیفون دی، آیپډونه دي، او ځینې نور شیان چې اوس راوتل دي په هغوی باندې مصروف دي. د مصروفیت د وخت مشکل د تقریبا دوی په ساعتونو باندې حل ته مصروف دي. د کورنۍ لخوا یا بیخي د کارت نه پریښودل کیږي، یا سیغوی په پټه لاسرسی پیدا کوي، بیا نو ټول وخت په مغه مصرفوي. کچیر دغه کار کوي او مثلا په ساعتونو باندې په داس پروګرامونو باندې په غل زب شاید دغه مصروفیت وین نه په ذهن کې د ظرفیت یا خپل کار کې په درسونو کې ظرفیت لوړولو برخه ګرځي، هغه نه کاري، نو بیا دا ستونزه ده. ستونزه ده سیم به وخت سه کړی وي، هم په درسونو کې پاتې راغلی وي.
خو جاوید اوربل په دې نظر دی چې تنکي او ځوانانو ته باید موبایل ورکړل شي، ځکه د په نظر دا له هغوی سره مرسته کوي چې له ټکنالوژي سره بلد شي.
موبایل، کمپیوټر او نورې ډیجیټل وسیلې چې دي، هغه د دې دنیا، د پرمختللې دنیا یو ډیره مهمه برخه ده. کله چې د یو کورنۍ مشر سره موبایل په لاس کې، د هغې کورنۍ ماشوم او تنکی ځوان هغه هم غواړي چې همدغه وسیله استعمال کړي، په هغه کې چې کمی لوبې دي هغه ترسره کړي، او یا ځینې ویډیوګانې او نور شیان چې دي هغه وګوري وویني. نو که کورنۍ وغواړي چې خپلو ماشومانو ته همدغه وسیلې ورکړي، موبایل په لاس کې ورکړي، نو دا خو د یوې خوا د هغوی سره ډېره زیاته مرسته هم کوي، هغوی لیاقت پیدا کوي، هغوی تکړه کیږي چې مثلا څه رقم د دغه پرمختللې وسیلې چې دي دا څه رقم کاریږي. دا د ماشومانو په ذهني وده کې ډېر مثبت تاثیر لري.
جاوید اوربل زیاتوي که د کورنۍ مشران تنکیو ځوانانو ته موبایل نه اخلي، باید د استعمال چل هم ور زده کړي.
خو ځینې وختونه چې د کورنۍ مشران موبایلونه خپل تنکیز بانانو یا مشمان ته پلاس ورکي، هغوی بیخی ډیر په دې باندې موتاد کیږي. نو اصلي خبره دا ده چې د کورنۍ مشران باید خپل تنکیز بانانو ته چې کله موبایلونه پلاس ورکي، هغوی ته د دې موبایل د استفادې هغه لارې چارې هم ور وښيي. وخت باید منظم کی، ځکه کچیری یو ماشوم یا یو تنکی ځوان د ډیر وخت لپاره پر لپسې ساتونه ساتونه د موبایل ته ګوري، یو خو ممکن د سترګو ته تاوان ورسوي او بل د درس او د نور ژوند څخه راګرځي. ماشوم تنکی ځوان باید د دې پر ځای چې ډیر زیات په کور کې کښېني، د خلکو سره باید خبرې وکړي، لوبې وکړي، باید وګرځي، مطالعه وکړي. نو د همدې دپاره کورنیو ته پکار دي چې خصوصاً د کورنۍ مشرانو ته چې کله خپلو ماشومانو ته موبایلونه هم اخلي، نو دوی چې موبایل ورکوي باید وخت ورته وټاکي چې هم دومره وخت لپاره ته دا استفاده کولای سي.
سید مصطفی اکبری وایي که ضرورت وي ماشوم ته موبایل ورکول بده خبره نه ده، خو د په وینا داسې موبایل دی نه ورکول کیږي چې د ماشوم د بوختولو لپاره ډیر څه ولري.
ورکړل سي د دې لپاره که چېرته لیرې د کوره درس وایي یا چېرته په کار اخته وي، او که داسې وي چې د ضرورت په وخت کې یا کوم وخت ورته کومه پیښه پیدا کیږي یا په ښار کې کوم یو نارامي پیدا کیږي، خپل کور ته یو احوال ورکوي یا کور د احوال نیسي، کنه د دې لپاره ورته ښه ده چې ورکړل سي او ورسره یې داسې ساده چې داسې مشکل پروګرامونه پکې نه وي، گیمونه پکې نه وي چې دوی په گیم چې اخته شي بیا د کار لویږي، د درس نه لویږي. ساده موبایل ورکړل سي د ضرورت په وخت کې.
زاهد سمدزی په دې نظر دی چې د کورنۍ مشران باید خپل تنکیو ځوانانو ته یو ځانګړی پروګرام ولري چې هغوی موبایل او نور تخنیکی وسایل په سم ډول وکاروي.
للسو کلولو کلونو تر اتلسو چې کوم ځوانان دي دوی لپاره اوس ډېر ښه پروګرامونه په موبایلونو کې شته چې دوی د درس کې ورسره مرسته کوي، مثلا تفریحي بڼه هم لري. که چیرته هغه پروګرامونه پیدا کړي دا به ورسره دا مرسته وکړي چې په درس کې لږ پرمختګ ولري او په عین حال کې زده کړه هم کړي وي او ساتیرۍ هم شوی وي. همدا اوس د کانکور لپاره ډېری دغسې اپس پیدا شوي دي. مثلا تېره ورځ ما یو پروګرام د کوم کورس لخوا جوړ شوی دی، تقریبا د 98 ټول د کانکور سوالونه دي، په عین حال کې کتابونه پکې دي. ما خپله یو په کور کې یو هلک ته هغه ته مې راکته کړل، په هغه وخت کې چې هغه ضرورت وي یا وخت لري په موبایل کې لګیا یا هغه سوالونه کته پورته کوي یا کتاب لولي یا ځینې دغسې شیان چې د هغه په درد خوري هغه پکې کاروي. که دا ډول یا تنظیم کړي یا ځینې دغسې شیان پیدا کړي بیا به یې ګټور وخت مصرف کړی وي.
سلام، زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي، او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کوي چې خپل هدفو ته ورسیږي.
دا موبایل کارول تنکیو ځوانانو ته څه پایلې لري او څه ډول پام پرې وشي چې مثبتې وکاروي؟ په همدې اړه مو د ښوونې او روزنې له متخصص حمید حسن سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. حسن صاحب، هغوی چې عمرونه یې له اتلسو کلونو څخه ښکته دي، موبایل کارول ورته ښه دي، ګټه کوي که نه؟
په مجموع کې موبایل یا نور تخنیکي وسایلو څخه کار اخیستل ګټور دي، خو باید تنظیم سي او خصوصا د هغو کسانو لپاره سي. عمرونه یې کم دي، د اتلسو څخه کم دي، دې لپاره باید پوره په پوره ډول تنظیم وي. او د ډیجیټل مینیمالیزم اصلا اوس په نړیواله کچه یو غټه موضوع ده، ځکه ټکنالوژي اوس هغه حد ته رسېدلې سي په احتیاط باندې خلک اخته کوي. نو اوس دیش ته ډیر پام اوخته دی، خصوصا په پرمختللو هیوادونو کې څنګه لویان او خصوصا کوچنیان د دې ګټه ځینې واخلي، خو هغه د دې زده کړو ته د دې ورزنې هغه د ژوند ډول ته د تاوان ونه کوي. نو په واک ورکړل سي خو تنظیم سي د کورنۍ لخوا، په دغه ډول د ښوونځي لخوا
څه ډول پام پی وشي چې دغه موبایل د دوی لپاره یا د دوی راتلونکي ته ضرر ونه رسوي؟
له دوو میتودونو څخه کار اخیستل کېدلی کولای سی یو د دې چې د شې تشخیص د کورنۍ لخوا چې ماشومان څه ډول وسایلو ته اړتیا لري، مثلا ماشومان ته کټاب ورکړل سي او په هغه کې د تعلیم ځین مواد واچول سي ښه خبره ده، خو د لوړو ورژنونو ځیرکو موبایلونو څخه استفاده دي لپاره نه ده ضروري. نو یو دا شې د شې تشخیص دی. دویم موضوع دا ده حتی د غټ موبایلونو او یا په کور کې فرضاً پلی سټیشن لرل د گیمونو لپاره او یا لپټاپ څخه د گیم استفاده کول دې ته باید وخت ورکړل سي. مثلا په غرب کې الته قاعده ده ماشومان ته په هفته کې یو ورځ ټاکلې ده، په هغه ورځ دی بالکل آزاد دی، په کور کې پلی سټیشن نور ته جوړ کړی دي، په کې دی گیمونه کوي، په نیټورک کې وصل کړی دي، نو په هغه ورځ باندې کور بیا دی ته نه وایي چې ته گیم م کوه یا په دې شي ځان مصرفه. خو په نور ورځو کې ماشومان باید درس وایي او ماشومان په دې شي پوهېدلی دي چې په دې ورځ باندې زه باید له دې څخه کار ونه اخلم او دې ته دا موضوع تشریح شوی دی.
اوس ځینې داسې کسان هم وي کنه چې هغوی موبایل ته ډېر تمایل لري نسبت درس ته، نو څه ډول کېدی شي د هغوی پام لږ دې خواته هم راواړول شي؟
خو دلته دغه دوی خبر دی، خو دا موضوع باید د ښوونځیو لخوا تعقیب سي، ورته ویل سي په ښوونځیو کې باید په ښوونځیو کې ورزده کې نن سبا څه ډول ژوند وکوي، د ژوند ډول یو برخه یې دغه هم د سدوی څه ډول الکترونیک وسایلو څخه کار واخلي، دویم برخه دا هم د په کور کې څه ډول ماشومان تنظیم کړي. کلویان مثلا خپل وخت نه تنظیم کړي، د ډوډۍ په جریان کې هم فرزن له موبایل څخه استفاده کوي او د میلمنو لښتون سره سره دی فرزن گیم کوي، بیا ماشومان هم دغه شی عادت اخلي. نو دا ډیر ضرور د سی ماشوم ته ویل سي او هغه یو ویني سي نور خلک هم خپل وخت په دغه ډول تنظیم کړي دي، بیا دوی هم پیږ او هغه کار کوي. خو که دغه سي نه وي نه په خوند کې ورته ویل سي نه په کور کې ماشان مثلا دغه شی په خپل نه کې مرات، نو بیا ډیره سخته خبره ده ماشوم ته ویل سي او هغه خبره هم بیا ومني. ټیکنالوژي او د ځیرک وسایلو څخه استفاده یو احتیاط دی او د احتیاط کنټرول باید صحیح برنامه ریزي او په ډیر ښه ډول باندې دا کار وسي.
خپل تنکی ځوانان څنګه دغه وسایل ښه کارولی شي؟
نو دا کدی ته دغه پوهاوی اول ورکړل سي چې دا شی تا ته ګټه لري خو ډیره استفاده یې تا ته تاوان لري، پیله باید له دې ځای څخه وسي. دا ډیره سخته خبره ده چې ماشوم یا تنکی ځوان په خپل دا درک پیدا کړلای سي چې د دې استفاده باید زه تنظیم کړلای سم. نو پیله دغه دې سدي پر دې شی وو پوهاول سي، له هغه وروسته کدی یو ځل پر دې پوه سي بیا نو دا شی ځان ته تشخیصولای سي چې صحیح دی، زه فرزن له تعلیمي موادو څخه استفاده پکې کولای سم، ځینې تعلیمي ویډیوګانې پکې لرلای سم، مثلا کله کله په معلوم وخت کې فرزن په هفته کې ورځ یا دوه ورځې زه هر ډول گیم هم پکې کولای سم، مثلا دغه شیونه بیا دوی هم کولای سي چې استفاده وکړي او دا موضوعات تشخیص کړلای سي. مونته د خبر زه بیا هم تکراروم، پیل له دې ځای څخه دی چې د کورنۍ د مشرانو لخوا او دغه په ښوونځیو کې د استادانو لخوا دوی ته وویل سي چې د ټکنالوژي کارول د تاوانونه دي او ګټې هم لري، خو که تاسو دا شی تنظیم کړلای سي او باید تنظیم کړئ.
اوریدونکو د تاندې څنګ د خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا مو په پاک لاس پرم.
لقد زرك تاسو اوریدونکو کولای سي چې په دری ژبه هم پر خپل بیلا بیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږي. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00 24 11 24 81. شمیره بیا تکراروم 00 24 11 24 81.
شماره های تلفن را من هم یک بار برایتان آهسته آهسته می گویم 00 42 02 21 12 46 01. منتظر پیام های شما به زبان دری.
آزادی رادیو تلیرویش ساعت ها لطاس و سرده.
ده آزادی میلما
ده آزادی میلما پروگرام تمو پا سلامونو هر کلی کوو. نن مو پر افغانستان یو مین افغان میلما ده، هم شاعر ده، هم لیکوال ده، او هم یو شپلار. دیا سنگ انجان هغه افغان دی چې له کلونو راهیسې له افغانستان څخه جلا وطن دی او په هند کې شپې ورځې تیروي، خو افغانستان یې هیر نه دی او وایي چې وطن لا هم ورته د مور حیثیت لري. انجان صاحب، د ازادي میلمه پروګرام ته هر کله راسې، په پیل کې درته وایست چې له وطن جلاوالی څومره درته ګران تمامېږي او څومره وخت مو کیږي چې په هند کې اوسېږئ؟
او د آزادی رادیو ټول درنو کارکونکو ته د مینې سلامونه او احترامات ډالۍ کوم. د تاسو پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې زه البته تقریبا 15 کاله مې وروستی شول چې زه دلته یم، یعنی افغانستان ته نه یم لاړ. د هغې نه مخکې مې تګ راتګ درلودو، خو افغانستان مې په زړه کې ده، افغانستان مې په رګ رګ کې ده، په وینه کې مې ده، په وجود کې مې ده. افغانستان پرته خو ژوند ناممکن ده. بس د افغانستان په یاد باندې ژوندی کر اختیا وایم، او دا ژوند تر پایه پورې به همدا وي، ځکه هر چیرته هم افغانستان به ما سره وي، زه به د افغانستان سره یم.
بله انجان صاحب، ولی افغانستان یادیږي ستاسو؟ مثلا ستاسو په څیر ګڼ نور هیوادوال هم له وطنه د باندې دي، ولی وطن د چا زیات یادیږي؟
ګورې ډېر اغلری مثالونه لري. وطن په اصل کې که ورته وګورو، وطن خو مور ده. وطن په اجتماعي لحاظ مور ده. وطن کې مو ژوند ته پیدا شوي یو، لوی شوي یو، خاپوړې مو کړي دي، درس تعلیم مو ویلې ده، خلکو سره ناسته ولاړه، دا هر څه په موږ باندې تاثیر کوي. او دا په هر انسان باندې، صرف ځانته نه وایي چې په پام باندې، په ټول انسانانو باندې تاثیر کوي. او د مور قدر، د مور مینه ده، هغه څه شی نه ده چې په الفاظو کې بیان شي، د بیان وړ نه ده. او بله که په دیني لحاظ وڅېړو، په هر دین کې وطن ته ډېر احترام درناوی شوی ده. په اسلام کې هم احترام ورته ده چې وطن سره مینه، یا پارچا باندې فرض. په سکیزم کې هم وایي پون گرو، پانی پتا، ماتا درد مات. وطن چې ده، مور ده، د مور حیثیت لري. نو د مور درناوی په موږ باندې فرض ده، او د مور مینه خو بې مثاله مینه ده. نو خامخا به موږ یادیږي، د ټولو به یادیږي څوک چې د وطن نه لري، وطن څوک یې راولی شي.
بل همدغه مینه ستاسو په شعرونو کې هم زیات وخت انجاز صاحب منعکس کیږي. څومره شعرونه مو د وطن په اړه په دې وروستیو کې لیکلي دي، یا دغه جلاوالی څومره تاثیر کړی دی ستاسو پر شعرونو؟
د ما شعرونه خو البته زه خپل شعر ته خو شعر هم نشم ویلی، ځکه چې ما څو ځله دا خبره کړې هم ده. زه په هنر باندې دومره آگاهي نه لرم، په شاعرۍ باندې دومره آگاهي نه لرم، خو زه لیکل کوم، لیکم. د ما په شعرونو کې د وطن مینه همیشه وا ویبو. او دغه دوه کلونه چې ما د قلم چې خوځولی ده، د وطن په مینه خوځېدلی ده. او د تر هغه وخته به وي چې څو قلم ودرېږي، ما سه ودرېږي او قلم ودرېږي، د وطن مینه به وي پکې.
بل په وطن کې خو انجان صاحب، تاسو د ادبي بهیر غونډو کې اشتراک کوه، په هند کې څنګه دی؟ هلته تاسو داسې کومه ټولنه لري چې افغانان سره راغونډ سي، دغه خپل شعرونه سره وایي؟
البته په ډېر افسوس، ډېر افسوس سره باید ووایم چې په هند کې دا فعالیتونه په د پښتو ژبې لپاره نشته دي. په هندي ژبه، سانسکریت، پنجابي، نو د هندستان په ټولو ژبه شته دي، خو پښتو ژبه لپاره زه 2 نوي کال کې ماجر شوی یم، هند ته راغلی یم، او د هغه وخت نه راهیسې ما ډېرې هڅې وکړلې، ډېرې هلې ځلې مې وکړلې، د سفارت سره مې ټول 2 ځله اړیکې ونیولې چې سفارت به موږ سره مرسته وکړي، یوه ټولنه به جوړه کړي، او د خان لالا جان خان لور دی، البته د خان عبدالغفار خان مسعود په کلکتې کې اوسېږي، هغه ته هم ورغلم کلکتې ته، خو بد بختانه چې موافق نه شوم، تر اوسه پورې یوه ټولنه مهم ونه شوه کړی چې دلته جوړ کړو او دلته افغاني ادبي ټولنه ولرو، بد بختانه چې له دې شي محروم یم.
بلې انجان صاحب، اوس خدای شاین ډېر اسانه سوي هم دی، په آنلاین باندې هم تاسو کولای سئ چې په مشاعرو کې برخه واخلئ، یعنی که اوس د سره هڅه شروع کې فکر نه کوئ چې یوه نتیجه به ورکړي؟
بالکل اسانه شوي دي، ډېرې ټولنه شته دي چې البته په هندوستان کې نه دي، د هندوستان لخوا نه دي، د موبایلي د موبایل له لارې نه چې آنلاین ټولنې جوړې شوې دي، په افغانستان یا نورو هېوادونو کې یا پاکستان کې لروبر دی خواه خواه کې دي او مشاعري کېږي، خو په هندوستان کې دا شاید نشته دي، ولې چې هندوستان کې تر اوسه پورې ماته خپله دا معلوم نه ده چې دلته شاعران څوک شته او که نه، چېرته اوسېږي، ادرس یې را سره نشته ده، په هندوستان ایالتونو کې کوم ځای کې اوسېږي، نو دلته دا فکر کوم چې ستونزه به لویه وي، دلته به ونه شي، خو آنلاین زه ډېرو مشاعرو کې، ډېرو غونډو کې چې وخت را سره وي اشتراک کوم، او که اشتراک ونه شم کړی وروسته هغه شی اورم او لولم، خپل تنده پرې ماتوم.
بلې انجان صاحب، علت څه دی چې په هند کې د افغانانو ترمنځ اړیکې دومره پیاوړې نه دي لکه په نورو هیوادونو کې؟
علتونه یې ډېر دي، یو علت یې دلته دا اقتصاد، دلته په هندوستان کې اقتصاد ډېر ضعیف ده، هر سړی په دې هڅه کې ده چې ځان ته یو څو پیسې وګټي، ډوډۍ پیدا کړي، ولې چې دلته هر څه په پیسو دي، سکول په پیسو ده، میډیکل په پیسو ده، کورونه کرایي دي، نورو هیوادونو کې مرستې شوي دي د هغه دولتونو لخوا یا د ملل متحد لخوا نه، خو په هندوستان کې بدبختانه چې دا هېڅ شی هم نشته، د مخکې 400 روپۍ د میاشتې یو شخص سره مرسته کېدله، هغه هم اوس بندې دي، یو این ایس سی آر دا مرسته هم نه کوي، نو خلک مجبور دي چې ډوډۍ وګټي، وخت به چیرته وي ورسره، او بل دا ده چې په هندوستان کې د کار وخت هم عجیب شان ده، نورو هېوادونو کې فکر کوم د افغانستان وایي موږ په سهار دوکانونه خلاصول، چا به 6 بجې، چا 5 بجې، چا 8 بجې، او چې ماښام به شول چې تیاره به شروع شوله، دوکانونه به بندېدل او خلک به خپلو کورونو ته تلل، لیکن دلته برعکس تقریبا 11-12 بجې دوکانونه خلاصېږي، او شپې تر لاس 11-12 بجو پورې خلک له کاره بېرته راځي، نو دغه ستونزې دي چې په هندوستان کې دا شی ناممکنه شوی ده.
بلې، په دې وروستیو کې د افغانانو شمیر هلته هم زیات شوی دی، دوی په څه کاروبار اخته دي، اکثر یې په کومو کارونو باندې بوخت دي؟
دلته بیل بیل کارونه کوي، چا دوکانونه خلاص کړي دي، او څوک چې دغه نوی نسل ده هغه خو انګلیسي زده وي، نو خامخا کوم دفتر کې شي، شخص دولتي خو ناممکنه ده چې ماموریتونه ډېر کم دي نه پیدا کېږي، ورته خو په شخصي کمپنیو کې یا په شخصي دوکانونو کې په کار لګیا دي ځینې، او ډېر خلک شته چې بېوزله دي، اکثریت بېوزله دي، د کاروبار په تلاش کې، او کاروبار هم نه پیدا کېږي، ورته ستونزې ډېرې دي دلته نسبت د نورو هېوادونو په پرتله.
او هند ته اوس هم د افغانانو تګ جریان لري، خصوصا هغه کسان چې په افغانستان کې به ناروغان کېدل، یو څه به وس کار کاوه، دوی به اکثره هند ته تلل، اوس خو دغه پروازونو کې ستونزې هم زیاتې دي، د پاسپورت ستونزې هم افغانستان کې سته، خلک درځي د تداوی لپاره؟
البته دغه د رژیم په بدلون یا د حالاتو په بدلون چې لاغې نه وروسته پروازونه بندي، تګ راتګ نشته ده، به هیڅ تګ نه تګ بند شوی ده.
البته یو شمیر داسې افغانان هم ستان جان صاحب چې د نور هیوادونو کیسونه لري، هغوی په څه ډول شرایطو کې ژوند کوي؟ له ځینو سره تاسې خامخا په تماس کې یاست؟
داسې خلک ډېر دي چې خصوصا مسلمانان ورونو ته خویندو ته دا زمینه مساعده ده، البته دوه سیکانو ته دا زمینه هیڅ هیواد هم نه ده تر اوسه پورې مساعده کړې چې هغوی قبول کړي، هغوی خپل هیوادونو ته وغواړي یا ریسیټلمنټ ورکړي، خو هغه مسلمانان خویندې ورونه چې دلته اوسېږي او د نورو هېوادونو کیسونه لري، کیسونه یې په جریان کې دي، او ډېر خلک وتلي دي او ډېر په تلو کې دي. په دې وروستیو کې چې هغه 2013 کال کې وروستۍ پیښې په سکانو باندې ګردوارې کې، جلال آباد او بیا په کابل کې وشولې، د هغو پیښو وروسته نو بیا سکان ټول چې دغه راغلي څوک کورنۍ چې افغانستان کې پاتې وو، هغه سپانسر دي د کاناډا او ټولې کاناډا، البته حکومت مرسته ورسره دا کړې ده چې د کاناډا حکومت چې دوی ته ویزې او سہولتونه یې برابر کړي دي، لیکن د دوی سپانسر او نور ټول مصارف دی ټولنې لخوا چې د سکانو کانډای سکانو ټولنه ده د هغوی لخوا سربسته شوې ده او دوی کاناډا ته بول کېږي او بعضې لاړ دي او ځینې نور هم په همدې امید کې دي شاید
بلې د نظام له بدلون سره په افغانستان کې پر افغان هندوانو او سیکانو د ژوند ساحه هم د پخوا په نسبت ډېره تنګ سوله. دوی له هند پرته نورو کوم هیوادونو ته ولاړل؟ تاسو د کاناډا یادونه وکړه، د دې تر څنګ نورو هیوادونو کې د دوی د میشتولو چانس نه و؟
هغه سیکان هندوان چې دغه وروستیو پیښو تاثر باندې دلته راغلي دي، خصوصا هغوی سپانسر دي کاناډا ته او دوی ټول کاناډا ته ځي. او له هغې نه مخکې چې دو نوي کال کې لکه مونږ شروعات شوی ده د مهاجرت د افغانستان هندوانو سیکانو چې د هغې ډل نه زه هم یم، نو هغه چې بعضې هیوادونو کې دي لکه اروپایي هیوادونو کې هم شته دي، امریکا کې هم شته دي او په هند کې هم شته دي، خو هغوی سره کوم مرستې نه دي شوي. هر څوک په خپل توان مصرف باندې دغو هیوادونو ته رسېدلی ده. او دغه اوسې برخه چې دغه حادثه ښکار وو، دغه کاناډا هیواد هم د یو ټولنې لخوا د کاناډایي سکانو د ټولنې لخوا او نور مملکتو کې هم چې کوم سکان اوسېږي هغو سکانو هندوانو به هم شاید مرستې کړي وي، خو د دوی دا سپانسر د کاناډا ته ده او دا کاناډا ته ځي او نور چا سره داسې مرستې نه دي شوي. د حالاتو په بدلېدو یعنې دو نویم کال نه چې په افغانستان کې بدلون روان ده تر ننه پورې مهاجرتونه دي.
هندوان او سیکان خو په افغانستان کې په تاریخي لحاظ له ډیرو پخوانو زمانو اوسېدل، په اجتماعي لحاظ ولې دوی په افغانستان کې په ټولنه کې له یو ډول تبعیض سره مخامخ وه او دغه ستونزه تقریبا تر پایه حل هم نسوله؟
خبره دا وه چې په افغانستان کې بدبختي چې ده بېسوادي ده. د با په نظر د بېسوادۍ خلک دومره یو بل نه متنفره کړي وو چې د یو بل سره ناسته پاسته نه خوښېدله. سل فیصد هم نشم ویلی، ډېرو مسلمانو خویندو ورونو موږ سره خور او ورور په صفت ژوند کړی ده، همسایتوب یې راسره کړی ده، موږ ورسره ټولنه کې کورونو ته تګ راتګ په اخترونو کې په مړي په ژوندي دا شوي دي. یعنې دا نه شوي ده چې موږ سره ټول نفرت و، نه، مینه له حده زیاته مینه، هو نفرت هم له حده زیات و. د نفرت څو علتونه دي، یو خو موږ لګکي وو، یعنی په افغانستان کې چې کله اسلام ظهور کوي خلک کنورټ کیږي او یا په هر رقم چې په زور یا په رضا په هر رقم چې شوي دغه بېله موضوع ده. خو وروستی دا وه چې دغه څومره چې پاتې وو دوی ته دا دومره زمینه وه چې بس هلته ژوند وکړي او نور کوم امتیازات ورته نه وو. که په تېرو دولتونو کې هم وګورو، یو د امان الله خان په وخت کې یو څه امتیازات ورکړل شو، لکه هغه چې د دیوال نرنجن داس د مالی وزیر ټاکل شوی وو، اولین کس و چې د افغانستان تاریخ گواه ده. البته دا زه نه وایم، دا تاریخ وایي چې د افغانستان د ازادۍ مایده یې لاسلیک کړې وه د انګریزانو سره، ده ته د مالی وزیر په صفت مقرر شو. او هغې نه وروسته بدبختانه چې په د افغانستان په تاریخ کې به دا شاید تذکر پیدا نه شي یا به ډېر کم خلکو لیکلی وي، هغه تاریخ به ما نه وي لوستی. خو د هندوانو سیکانو نوم بیخي ورک ده پکې. هغه کې مستوفي وو په هرات کې، هغه هم یو هندو، او په د افغانستان بانک رئیس چې وو هغه هم یو هندو، په ډک ډاکټرانو چې سرداران وو په افغانستان کې ډېر لوی لوی مدیریتونه ریاستونه یې لرل، هغه هم هندوان او سیکان وو. خو داسې هغه موږ ته چا په دولت کې سهم نه را کړی، البته منل شوي نه یې. اوس هم موږ ته وایي په دا تېرو وختو کې به هم چې دغه ډېر درد به را کولو، دغه خبرې پوښتنه به رانه کېدله، للا یا سردار صاحب کله له وطن نه راغلی، کله وطن ته ځي؟ نو اوس پورې هم موږ په افغان ټولنه کې نه یو پېژندل شوي چې موږ افغانان یو، نه یې منل شوي چې موږ افغانان یو. موږ ته د هندوستاني په صفت لیدل کېږي. هندو یو عقیده ده، مذهب ده، دین ده، او هندي ملیت ده. لیکن بدبختانه چې هندو او سکھ چې دا دواړه بیل بیل ملیتونه او بیل بیل مذهبونه دي، دینونه دي، دوی دواړو ته د هندي ولس له فکر کېږي. حتی چې موږ ته تذکرې راکول کېدلې په هغې کې هم بدبختانه چې لیکل شوی ده اهل هنود، یعنی اهل هندوستان، مطلب یې دا شی ده، ځکه چې تاجک ته تاجک لیکل شوی ده، پختون ته پختون، ازبک ته ازبک. ما ته سکھ سردار سردار نه ده لیکل شوی، سکھ نه ده لیکل شوی، ما ته لیکل شوی ده اهل هنود. البته چې زه اهل هنود یم نه، زه اهل افغانستان یم. خو بدبختانه چې د موږ لوړپوړو چارواکو دغه فکر درلودو چې دوی د موږ نه دي، موږ خپل نه ګڼلو، نو په دې لحاظ موږ ته هیڅ پاملرنه مخکې هم نه وه شوې، وروستو کې هم نه ده شوې، تر اوسه هم نه کېږي. نه مو کوم لوړ مقام درلودل وزارتونه ریاستونه په ټول نظامو کې چې ډېر لوړ پوړي چارواکي هغه مونږ نه درلودل په لوړ سویه تحصیلات مونږ نه درلودل او تر انجینر تر ډاکټر پورې مونږ درلودل مگر مونږ ته هیڅ هم په دولت کې یا په سیاسي چارو کې برخه نه درکړي بدبختانه.
بل انجن صاحب د پاکستان له ایجاد وروسته ولی افغان هندوانو او سیکانو له هغو هندوانو او سیکانو سره چې په پاکستان کې یو څه پاتې دي دغه سره د دوی اړیکې ډېرې پیاوړې نسولې. علت څه وو؟ پر دوی باندې د حکومت د خوا نظارت زیات وو که دوی نسوای کولای چې خپل منځو کې اړیکې وساتي؟
د پاکستان سیکان د پاکستان مربوط دي او د افغانستان سیکان د افغانستان مربوط دي. موږ افغانان یو، موږ د افغانستان سره اړیکې لرو، د افغانستان خلکو سره، د افغانستان دولت سره، د افغانستان حکومت یا ملت سره، ټول سره اړیکې لرو. او د پاکستان سره موږ اړیکې درلودې، دا نه چې موږ اړیکې نه لرو، موږ د ټولو خلکو سره اړیکې لرو، هغه که پاکستان کې وي، نه تنها سکانو سره بلکې هندوانو سره، مسلمانانو سره، ټولو سره موږ اړیکې پاللې دي او پاللې تر اوسه پورې. موږ په دې کې کومه یعنی بدبینی نه لرو چې موږ باید پاکستان سکانو سره یا د پاکستان مسلمانانو سره یا د پاکستان هندوانو سره باید اړیکه ونه لرو. نه موږ د هر چا سره اړیکه لرلې او لرو، خو سیاسي اړیکه مو نه دي درلودلې. او سره موږ صرف اجتماعي اړیکه درلودلې دي، دینی اړیکه مو درلودلې دي، مذهبي اړیکه مو درلودلې دي. او د سیاست موضوع بیره ده، وطنونه بیل دي. موږ افغانان یو، هغوی پاکستانیان دي، هغوی به د پاکستان په قانون باندې چلیږي، پیروي به کوو. موږ افغانان د افغانستان قانون باندې به چلیږو، پیروي به کوو.
انجان صاحب، ستاسو معلومات څه دي چې په افغانستان کې اوس مهال د پاتې هندوانو او سیکانو شمیر څو تر رقم سوی دی؟
د دغه هندوانو سیکانو شمیر د ګوتو په شمار ده، شاید 40 تنه وي زیات تر زیات
راوتلی دی اکثره. انجن صاحب، د دوی د عبادت ځایونو، د ګردوارو او د رمسلونو وضعیت څنګه دی؟ ځکه چې مخکې ما یو راپور لوستلی و چې ځینې افغان هندوان او سیکان په افغانستان کې پاتې دي چې د دغو عبادت ځایونو څارنه وکړي.
بالکل همداسې ده، خو ډېر عبادت ځایونو کې، ګردوارو کې، مندرونو کې دوستان افغاني مسلمانان ورونه هغه کې نیولي دي، د سیکورټي په صفت چاته د هغو څارنه وکړي او هغه محلونه ژوندي وساتي، روغ وساتي. او ډېر داسې دي چې کلپونه راچول شوي دي. نو
یعنی اوس تاسو کولی شئ چې افغانستان ته تګ راتګ وکړئ په ډاډه زړه؟
فلحال خو پروازونه نشته. که چېرته پروازونه وي، ولې نشو کولی؟ هغه د موږ وطن ده، د موږ هېواد ده، هغه د موږ خپل خلک دي. هر کله چې وي موږ به تګ راتګ ورسره کوو، ولې نه؟
بل انجن صاحب، خو زیات کسان لا هم اندېښنه لري وروستیو حملو ته په پام سره چې پر عبادت ځایونو باندې اوس ولې چې ممکن دغه ډول حمله لا هم وسی، ځکه چې په افغانستان کې اوس هم کله نا کله ځینې بریدونه، ځینې چاودنې کیږي.
دا کېدای شي دا 100% ده، خصوصا په لګکایو باندې. دا تیرو کې هم په اهل تشیع باندې دغه سي حمله شوې دي. نو زه فکر کوم چې دا به یو پلانیز خبر وي چې لګکی په افغانستان کې باید څو وایم چې باید څه رقم تخریب شي او څه رقم له منځه لاړ شي او څه رقم ورک شي. خو دا به د افغانستان په ګټه نه وي، البته د افغانستان په تاوان به وي، ځکه هر باغ چې ده په رنګارنګ ګلونو ښکلی ښایسته وي. نو دا وطن په رنګارنګ ملیتونو ښکلی ښکارېدل، رنګارنګ کلچر پکې موجود ده، رنګارنګ ژبې پکې موجودې دي، رنګارنګ ښکلا پکې موجوده ده، رنګارنګ خوږوالی پکې موجود ده. نو کله چې دا یا کرنګی شي، هغه خوند به نه وي پکې چې هغه خوند په یو هیواد کې شتون ولري. په دموږ په پلرني وطن افغانستان کې هغه خوند چې وو، هغه خوند به بیا نه وي.
افغان هندوان او سیکان چې غواړي بیرته په افغانستان کې خپل کاروبار پیل کړي او خپل ژوند په عادي ډول مخته یوسي، څه ډول ضمانتونه ته فکر کوي چې دوی اړتیا لري؟
ګورې، افغانستان کې د هندوان او سیکانو ته د ژوند کولو زمينه، اول خدا ده چې موږ د موږ منطقې چې پکه ټولنیز شکل موږ ژوند کولو، لکه په کابل کې کارته پروان او اول شور بازار او بیا وسه کارته پروان چلو، بیا په شی تایمنی او قلعه فتح الله د خلک لړ او یو نیم پکه هغه کې کارته چار او کارته سی کې هم ژوند پیل شو او خلک تلل. خو هغه شرایط هغه سی و چې هغه وخت کې کرک دومره نه و. نو دا به شرایط باید داسې وي لکه د پخوا په څېر چې موږ ته یو ټولنیز ځای راکړی شي. اوس که موږ لاړ شو افغانستان ته هغه کورونه خو موږ سره نشته دي چې موږ هلته پکې ژوند وکړی شو. نو که موږ ته اوس په یو دښته کې ځای راکړي چې هلته ژوند وکړي خو ناممکنه خبره ده. لکه د اشرف غني په وخت کې موږ ته یو منځکه راکړه شوله چې البته ټولو ته ورکوله. موږ ته د هندوانو سکھانو ته هم د شهرکه انارکلی په نوم یو ځای په هغه کې فکر کوم د ارزان قیمت نه 2 کیلومتر وران وړاندې د غرونو په لمن کې موږ ته تخصیص شولو. هغه ته شهرکه انارکلی نوم ورکړل شوی و او د غرونو په منځ کې چې هغه ته رسیدل هم تقریبا هیڅ زمینه نه ورته نه ترانسپورټ و چې هلته تګ راتګ یې کولی او نه کومه آبادي پکې ول. وړنګ د غرو لمن یې راکړل. نو هغه څه ځای که موږ ته راکړه شي نو ته خو موږ هغه اول ورځ چې افتتاح ته لاړ څوک لاړ هم نه دي لیدلی هم نه ده په حسین خېلو کې چې هلته نه څوک تلای شول. ولې چې هلته خلک د هر چا وي چې دا ځمکه دما ده. نو موږ کله کولی شول چې په تش لاس باندې هغه څه ووایي چې نه دا ځمکه ماته دولت راکړې ده او دما ده. دا ناممکنه ده که دولت چېرته موږ د داسې زمینه برابره کړي چې د ښار په منځ کې. ولې موږ کاروباري خلک یو. موږ هلته چې لاړ شو اتبن دوکانداري کوو. موږ خامخا تجارت کوو. مخیام هم دا کار موږ کړی ده د دې سره او په دولتي چوکاټ کې موږ مثلا انجینران ډاکټران او نور درلودل. نو خامخا به په ښار کې ژوند کوو. ور چې اکثریت خو نه یو موږ چې هر چېرته لاړ شو هر چېرته ژوند وو. نو د اقلیتو لپاره یو معین منطقه چې وي چې موږ ته راکړه شي هلته مو عبادتګاه هم پکې وي ګوردواره هم پکې جوړ شي. که سکان وي مثلا ګوردواره جوړ کړي که هندوان وي ځان ته مندر پکې جوړ کړي او خپل عبادتونه هم سرته ورسوي. نو هغه امکانات موږ ته برابر شي او د دې ترڅنګ د تحصیل امکانات د تعلیم امکانات برابر شي او تعلیم وي. خصوصا اوس چې د افغانستان کې هناس طبقو ته یعنی جنکیو ته د مکتب دروازې بندې دي. نو دا خو موږ ته د منلو وړ نه ده چې د موږ ماشومان بې تعلیمه پاتې شي. نو دا به نه امکان ونه لري چې موږ دا ستونزه د دې ستونزې په موجودیت کې موږ بیرته افغانستان ته لاړ شو او هلته ژوند وکولی شو. ولې چې تعلیم اول شرط ده. بې تعلیمه انسان خو د ړوند په څیر وي. دا زمینه موږ ته برابر شي خامخا به موږ د افغانستان خلک به د هغې مور زامن دي افغانستان ته لاړ شي. او که دا زمینه برابره نه شوله نو فکر نه کوم چې څوک د تلو زړه ښه کړي.
انجن صاحب وخت نا وخت تاسو د خپلو لمسیانو او بچو عکسونه خبروي. دوی زیاتره ممکن په هند کې زیږیدلی ویل. دوی سره چې تاسو کښنی یا دوی چې در باندې راټول وي د افغانستان کیسې ورته کوي.
دا ډېر مغلق څه تاسو وکړل د دلیل لپاره حساس په ځان راټولوم چې ما سره د افغانستان خبرې وکړي. د افغانستان موضوعات سره تیرم د افغانستان نقشه ورته کېږم چې دغه د افغانستان نقشه ده. پرون یو چا یو دغه میوه دانی ورته وایي په اسلام را لګلې و کورې ودان فکر کوم فیسبوک کې وک واتساپ کې را لګلې و میسنجر کې و شاید دا خپل لمسی ته خدای له مایده د افغانستان نقشه ده. تر څو چې په دې خبرو د دوی په ذهن کې باید هغه شی وي چې زه افغان یم د افغانستان یم. دا شی باید د دوی له ذهنه ونوځي. په دې اړه زه ډېر ورسره غږېږم هر وخت په ځان چې ما سره کله هم راځي. نو اول غږ ورباندې دا وي چې مونږ د کوم ځای یو څوک یو. او زه به یو مثال درکړم خپل چې تقریبا 6 کاله مخکې دغه 15 کاله مخکې ما سره یې واده شوی وه. یو واده ته زه غوښتل شوی وم. نو هغه هلک د جرمني نه راغلی و. پیدا شوی هم جرمني کې و او هلته یې نظامي خدمت هم کړی و په جرمني کې. اصل افغان ده د قندار ده. نو زه چې کله واده ته تلم ما سوچ وکړو چې دې ته به زه څه شی تحفه یوسم. دې سوچ کې وم خدای بخلي میرمن سره مې غږېدم. هغه لومړی میرمن مې په حق رسېدلی ده البته. نو هغې وویل چې خپلو دوستانو نه زه څه خبره چې څه ورته وړې. خو چې کور ته ورغللو دریم منزل کې د ده کور و چې چېرته اوسېدل د واده لپاره راغلی و. نو چې د کور ته ورننوتلو د دروازې کوټې کې ناست ده په چوکۍ باندې او د مهرون کلر یعنې دغه جګري رنګ ووایم د هغه اخیسته د افغاني سوټ په غاړه د افغاني کالي او پېښورې څپلۍ په پښو کې دي په لاسو باندې نکریزي او خپلوان ټول ورته نه ځي نکریز ورباندې لګوي. نو ما خپلې مېرمنې ته یو څو کسه نور دوستان مې ولاړو. ما مخ راوړلو ما چې ده خو موږ د موږ د مهاجرت دغه تقریبا 15 کاله کېږي 10 کاله کېږي چې موږ مهاجر شوي یو. خو د 100 کالو زه ضمانت کوم چې افغانیت به موجود وي. د موږ دویم نسل دریم نسل به هم افغان وي. لکه نه وروسته بیا خدای خبر دوه درې نسل خو موږ افغانیت نه شو یرولی. همدا اوس هم چې د موږ ودونه وي په ودو کې میوزیک چې غږېږي د میوزیک یوه برخه که هندي وي یا پنجابي وي دوه برخې درې برخې پښتو فارسي سندرې وي. هغه که د ځوان ژوندۍ موسیقي وي او کا هغه چیرته سی ڈی یا ویڈیو چلے گی نو ہندی افغانی موسیقی وہ سب پکے دا اتن وہ سب پکے دا دموږه خوراکونه تقریبا ټول افغانی دي موږ هغه مرچو مصالحه چې هندستان کې استعمالي کې موږ یې نه استعمالو دی یو لس فیصد شاید وو خورو لس فیصد شل فیصد نور اتیا فیصد اگنور دي دا موږ نه خورو دی افغانی خوراک بیل ده دی هندستانیانو خوراک بیل ده موږ ودونه کوو هم هغه افغانی کلچر باندې موږ نه سلا ژوند دی په دې باندې زه افتخار کوم
ډیر مننه تاسو خپل د افتخار وړ یاست انجان صاحب مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو خبري وکړې خاطرې مو سره شریک کړې پر ستونزو مو بحث وکړه او ستاسو پر هیلو او غوښتنو
مننه لته سو هم چې ماته مو کې راکړل د ماغ مو نور ته ورسولو او د نور ټول او ردونکو د ازادي رادیو ټول او ردونکو ته هم مننه چې وخت نه وخت د ماغ غوړي او ما سره مینا کوي زه د مینې پر اورم خوشاله او سرلوړی اوسه
کور ودان انجان صاحب ژوندای و سیمننه
ڈیل ہے لاپ لگانا شیرین جانان متلے مسافرو سمات جنگیو اللہ خبرو شیرین جانان متلے مسافرو خدایا ہم دمرا میں پکا بچے چھوندے دے جڑا زکر عزیز رمینا رے دے خالی میں داشنا دن ہستی سے دے جڑا زکر عزیز رمینا رے دے جڑا زکر عزیز رمینا